بلې په افغانستان په تیره په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړه او جمعیت اسلامي نن یوه عمومي تقریبا غونډه را بللې او د رسنیو په مخ کې ځینې څرګندونې درلودلې. د دغه ګوند سرپرست صلاح الدین رباني وویل چې د وروستیو پیښو سلسله یو له هغو سلسلو ګڼل کېدلی شي چې د تیرو 18 کلونو راهیسې د جمعیت ځینې مشران وژل شوي دي، او د اندېښنه څرګنده کړه چې د جمعې ورځې په مظاهره باندې برید او همدارنګه د جمعیت ګوند دیو غړی په جنازه باندې تر سره شوی بمی حمله یو څه دوی ډیر اندیښمن کړي دي. نو د په همدې تړاو د حکومت څخه ځینې مشخص غوښتنې درلودلې، ویل یې چې کچیر دوی په دې شرایطو د حکومت سره پاتې کیږي تر څو هغه غوښتنې چې ملت یې تر لري هغه هم تر سره شوی. د عمده غوښتنې دا وي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر باید ډیر زر له دندې لرې شي او هغه اشخاص په وظایفو باندې وټاکل شي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. د دې ترڅنګ صلاح الدین رباني د ملي وحدت حکومت د هوکړلیک د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه، او د هغه موضوع د چلې دی وړاندې هم دغه ګوند پرې بیا بیا ټینګار کړی دی. د دې ترڅنګ د جمعې ورځې د خونړۍ مظاهرې او همدارنګه په جنازې باندې ترسره شوی برید د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. خدای چې په دې برخه کې خپله د صلاح الدین رباني ځینې څرګندونې واورو.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستور دهندگان این حوادث.
بله، ښاغلی صلاح الدین رباني وویل چې جمعیت اسلامي ډیر زر د دغو غوښتنو د پوره کېدو غوښتونکی دی، او ویل چې په دې شرایطو به له حکومت سره پاتې کیږي. خدای ونه ویل چې که چیرې دا شرایط نه منل کیږي د دوی بیا غوښتنې به څه وي. دا په داسې حال کې ده چې خپله صلاح الدین رباني د جمعیت اسلامي سرپرست دی او په ورته وخت کې دا وخت د بهرنیو چارو وزارت هم مخ ته وړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو بخی چې له کابل نه د بهرنیو چارو د وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین رباني د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی رباني د ملي امنیت د سلاکار د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او نورو امنیتي چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. البته دا همغه دقیقا تقریبا همغه غوښتنې دي چې د کابل د وروستیو مظاهرو اعتراض کوونکو هم په خپلو غوښتنو کې مطرح کړي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوریت ریاست وایي چې د کابل پروسې د کانفرنس لپاره تیاریانې بشپړې شوې او سبا به کابل د څه باندې 20 هیوادونو کوربه وي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت خپل ټوله هڅه کوي چې دا کانفرنس په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
جمهوریت ریاست وایي چې د کابل پروسې د کانفرنس لپاره چې سبا په کابل کې جوړیږي ټولې تیاریانې بشپړې شوې، او دوی هڅه کوي چې د دغه کانفرنس نتیجې د افغانانو په ګټه ووسی. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي افغان دولت خپل ټوله هڅه کوي چې دغه کانفرنس په بریالیتوب سره پای ته ورسوي.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هیله ده چې دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
افغان دولت وایي چې د کابل پروسې په کانفرنس کې د نړۍ نږدې 40 هیوادونه او درې نړیوال سازمانونه برخه اخلي. دوی وایي د کابل پروسې غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو له وسلوالو ډلو سره د دغه هیواد د همکارۍ او د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو چې امنیتي بنسټونه پکې پاکستان ښکیل ګڼي اسناد او شواهد وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له دغه کانفرنس هرکلی کوي، خو له دولت غواړي چې په جدیت سره باید له نړیوالو سره د افغانستان ستونزې شریکې کړي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رئیس جمهور د افغانستان مشران باید په قاطع ډول سره خبر وکړي تر څو د افغانستان مشکل حل شي. که داسې وي او داسې کانفرنسونه وي او دا حالت وي او راسې تیر شي او بیا هم افغانستان په همغه حالت کې ژوند وکړي، په همدې بدبختۍ کې ژوند وکړي، زما په نظر بیا کانفرنسونه هېڅ ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د کنفرانس لپاره د کابل په ښار کې خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي او یو شمېر لارې د امنیتي ځواکونو لخوا نه تړل شوي دي. د ولسي جرګې دغې غړي له امنیتي ځواکونو هم غوښتنه وکړه چې د کنفرانس د امنیت په ساتلو کې جدي هلې ځلې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه یوه نړیواله موضوع لرو. له قطر سره د سیمې یو شمېر هیوادونو اړیکې پرې کړې او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ او د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. نوری اس نوری دا موضوع تعقیب کړي او دلته په سټوډیو کې را سره ده. نوری سه په خبرونو کې مهم یو څه جزئیات واوریدل، خو که راته وایي چې دغه هیوادونو چې له قطر سره اړیکې پرې کړې دي دوی علت څه خودلای دقیقا؟
بله تکل صاحب، اول خو باید وایو چې دا هیوادونه چې له قطر سره اړیکې پرې کړې دي سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر دي چې له قطر سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباطات پرې کړې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو نن یعنی د دوشنبې په ورځ وویل چې دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دا هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته 14 ورځې وخت ورکړی چې له بحرین ووزي. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس نن وویل چې د تروریزم او افراطیت له خطرونو د ملي امنیت د خوندي کولو او د ځمکنۍ بشپړتیا حق ته په پام سره چې نړیوال قانون یې دې هیواد ته ورکوي ریاض پریکړه کړې چې له قطر سره اړیکې پرې کړي. بحرین دغه راز ویلي چې له قطر سره اړیکې په دې خاطر پرې کړي چې د هیواد د ناامنه او بې ثباته کولو هڅې مخته وړي. په اعلامیه کې چې د هیواد خبره کړې ویل شوي چې قطر په بحرین کې ګډوډي خپروي په ښکاره له ټولو تړونونو، میثاقونو او د نړیوال قانون له اصولو پرته له دې چې ارزښتونو، قانون او مورال یا هم د ښه ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي یا د خلیج هیوادونو د اړیکو په اړه خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي له دغو هغو څخه سرغړونه کړې ده. مصر هم ویلي چې له قطر سره د تروریستي ډلو د ملاتړ په خاطر اړیکې پرې کړې دي. د یادونې وړ بولو چې د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې سر له سبا دوحا ته ټولې الوتنې او هم له دوحا بهر ته ټولې الوتنې تر یوې نامعلومې نیټې پورې دروي.
بله، د سیخکاری چې یو لوی بدلون دی په سیمه کې، نو هغه اصلي علت چې فکر کوي ستاسو په نظر د قطر اړیکې به له دې هیوادونو سره خراب شوي وي څه دی؟
تکل صاحب له یوې مودې راهیسې د قطر سره د سیمې د هیوادونو اړیکې ښه نه وو. په 2014 کال سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین له قطر څخه خپل سفیران په دې خاطر وویستل چې دوی دا هیواد تورن کړل چې د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړ کوي او د اعتراض په توګه دا سفیران له دې هیواده ایستلي وو. دا هغه ډله ده چې د سیمې یو شمېر واکمنان د خپلو واکمنیو په وړاندې ګواښ بولي. دغه راز یو بل موضوع هم چې د اړیکو د خړپړتیا علت شوی ده هغه په وروستیو کې سعودي عربستان او یوش مینور عربي هیوادونو قطر ایران ته نږدې تورن کړی، یعنی پر نږدې اړیکو تورن کړی او د اخوان المسلمین په شان له سختدریزو ډلو څخه په ملاتړ تورنوي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې هم بحراني شو چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قوت بللی و حماس ډلې د فلسطینیانو ریښتینی استازی او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښې بللې وې.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له قطر سره د خلیج د یو شمېر هیوادونو او همداراز د مصر د اړیکو د پرې کېدو جزئیات اورول. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ پیښې او مظاهرو له امله چې لارې او واټونه تړل شوي، افغان سوداګرو ته یې په لسګونه میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. یونس محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبې ورځې رئیس د سوداګرو او خلکو پر وړاندې په کابل کې لارې تړل شوي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي سو دغې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
مشکلاتو کې او دوهم د دولت ته هم غوښتنه ده، خصوصا د هغه خلکو ته چې د تحسن خیمې درولې دي، هغو ته هم غوښتنه ده چې یو څه د خلکو مشکلاتو ته هم باید توجه وکړي. چې خپله خاصه داسې نه وي چې نورو مشکلات ته اضافه شي. د افغانستان داسې یو اقتصاد چې تاسو یې ګورئ چې دوی د جنګي اقتصاد دی، یوه ورځ جنګ وي، یوه ورځ په یو ولایت کې مشکلات وي. ارزومه دغه ده چې هم حکومت او هم خلک د افغانستان د خلکو مشکلاتو په کتو سره باید دغه د لارو بندېدو ته او پای ټکی کېږدي.
ښاغلی محمد وایي که چېرې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، د هېواد اقتصادي وضعیت به نور هم خراب شي. په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار د کانال د ریاست مشر غلام حضرت عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې د حمل او صبر په میاشتو کې د زیتونو تولید تر 1200 ټنو پورې وو او د روان کال تر پایه به 1400 ټنه د زیتونو حاصلات ترلاسه شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره له دغو زیتونو نه د خوراک تر څنګ د غوړیو په جوړولو کې هم استفاده کیږي. د ننګرهار د زیتونو محصولات نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بازارونو کې هم ښه شهرت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه نای بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
مرزیا احمد زوی وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر مون اوریدونکو، دا او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اکثریت اوسیدونکو د برېښنا له کموالي شکایت کوي، خو یو شمیر خیاطان او دوکانداران چې دا مهال د کار موسم دی وایي د برېښنا پرچاوېدو ورته اقتصادي ستونزې جوړې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان له دې دوکاندارانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
ګردیز ښاریان وایي پر وخت د برېښنا نشتوالي ورته زیات اقتصادي زیانونه اړولي دي او دوی نشي کولی هغه کارونه چې په برېښنا پورې تړلي په خپل وخت سرته ورسوي. د ګردیز ښار خیاطان چې د اختر را رسېدو په موخه یې دغه د کار موسم یو ډېر کالي د برېښنایي ماشینونو په واسطه جوړوي، وایي د برېښنا پر چاوېدو په خاطر یې کارونه په نیم کې پاتې شي. ګردیز ښار دوه تنه دوکانداران
نوم یې نقیبلا ده د پکتیا ولایت اوسېدونکی برګ پاړه در تایم چې دا څه کال تیر زما یغونسي ورځ یو نیم بل ورځ برق مونږ ته راځي پوه سوې. په یو نیم بل ورځ کې داسې ورځ راځي چې نیمه ورځ برقي او نیمه ورځ نه وي. ستونزه دا ده کله چې جنریټر یې خرابې دي او کله وایي چې یو څه مسلې مونږ ته پېښ. مونږ اندازه کم نس کم 18 ګنټې برق د مونږ ته چې راځي او په دې کې مونږ ته 3 ګنټې پر نه راځي.
نوم یې امان الله دی، پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسېدونکی یم. زه خپل خیاط یم. په ورځ کې مونږ تقریبا 4-5 ساعته برق راځي. مونږ کار 18 ساعته باید مونږ برق ولرو. کچیر برق نه وي مونږ کله نشو کولی سي او شاته کالي یا روغ وګنډو. یا وخت په تېرېدو سره څومره خلک شکایت کوي تاسو کالي جګ نرخونه مو جګ دي. مونږ خپله دا هیله ده چې نرخ دی برق ډېر جګ ده. هر څه مونږ په برق سره کوو. تقریبا 100 فیره زیو راځي. هېڅ کولی دي بجلی کمبود زیات ده.
دوی دا هم وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نه شي، د نورو کلونو په پرتله به ورځنیو کارونو ته مشکل جوړ او زیات اقتصادي زیان ورته واوړي. د ګردیز ښاریانو په خبره د برېښنایي ستونزو او د برېښنا لوړو بیو له امله د دوی هر دوکاندار ته هره ورځ زرګونه افغانۍ تاوان رسیږي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره دې جدي پاملرنه وکړي. د ګردیز ښار یو بل دوکاندار
زه ګلستان خیاط ګردیس خار
دولتي بار څه دا ساکل خو بيخي دومره کمزور کم دته کله ټوله ورځم نه شپې کله وی کله نه خوشپا ورځ کې څلور غنټې درې غنټې دا یي کله بيخي نه تن احمداده سه مکتبرګ جوړ سي او دې بار سره ډېر کارونه تړلې دي ام دې خیاطې ام نور کارونه ټول دې بار سره تړلې دي
د پکتیا برېښنا رئیس انجینر محمد آصف نیازی د خلکو شکایتونه او ستونزې پر ځای غنی وایي د برېښنا لپاره په وخت د پیسو نه تحویلې لوجې دوی تیل نه لري چې خپل جنراتورونه په دوامدار ډول روخان وساتي
موږ برق تور تذکرې د پروګرام نه دی پاس پاتې تنه د ورځې بر لیک محدود شوی دی ورته د عام خلکو ته نو د دوایر دولتي او د سایه تجارتي هغه نورمال خپل برق چلان دی ورته په هغه کې مې یو ساعت نیم ساعت کمبود د پخوا په نسبت راغلی دی نور نو دغه دوه ساعته برق رسیدیږي تنه اهالي مشترکونه ته یو څه مشکل لري چې د تیل نه لرو
نوموړی زیاتوي ځینې وختونه په جرناتورونو کې خرابوالی هم د دې باعث کیږي چې خلکو ته په خپل وخت برېښنا ونه شي رسولی خو ډاډ ورکوي چې ډېر نږدې وخت کې به د خلکو دا ستونزه له کابل څخه د انتقالیدونکي برېښنا پر اساس ختمه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
قدر من اوریدونکو اوس هم اجمل تورمن ته غوښ شي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د وروستي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي ټولې پیښې باید په پوره دقت سره وڅېړل شي او پر وړاندې جدي تصمیم ونیول شي سر مقاله لیکونکي لیکلي که چیرې ولسمشر او اجرایه رئیس احساسوي چې وضعیت یې له لاسه وتونکی دی او په چارو کې پاتې راغلي نو په خورا جرات دې راپورته شي او ملت نه دې په بښنې سره داسې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ولسمشر په نصیحتونو سره ستونزې نه هواریږي سر مقاله لیکونکي لیکلي د حکومت پر وړاندې د بې باوریو لمن د هرې ورځې په تیریدلو سره پراخیږي په سر مقاله کې راغلي د پام وړ ټکی دا دی چې یو شمېر سیاسي کړۍ ځینې چارواکي په دې تورنوي چې له ترهګرو سره اړیکې لري او ورنه ملاتړ کوي د سر مقاله لیکونکي په باور که ولسمشر غواړي چې وضعیت تر دې زیات خراب نه شي د نصیحتونو پر ځای دې په خپلو اجراءاتو او پریکړو کې اصلاحات راولي خو د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې خلک یووالي ته رابللي سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې د وروستیو ناسمو سیاسي او امنیتي جریانونو په اړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي لیکي چې ولس باید خپل یووالی وساتي او دا چې دښمن د انزوا پر لور روان دی باید له دغه چانس څخه ښه او غوره استفاده وشي افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې د خلکو پر یووالي ټینګار کړی سرمقاله لیکونکي لیکلي موږ سخت شېبې تیروو وروستیو پیښو وضعیت تیرینګلی کړی او د دښمن تبلیغاتي دستګاهیې د لا تیرینګلي کولو سره مرسته کوي د سرمقاله لیکونکي په باور د نن جګړه د افغانستان د نظام د سیاسي بقا او د نسبي امن د ساتلو جګړه ده نو ځکه باید افغانان د سیاسي واقعیتونو په رڼا کې له افغان حکومت څخه د خپلو تمو او غوښتنو کچه معلومه کړي سرمقاله لیکونکي په روسي تحلیل کې لیکي موږ نه غواړو چې بیا ځلي تیر ته ستانه شو
د ازادي راډیو له پی او سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري
پیغامونه او ځوابونه
محمد انتیس بینوال کندهار ولایت کندهار پیغام پریزم دغه اسلامي نوم دی چې دغه بریدونه ترسره کوي او دغه بېګناه افغانانو وینې تویوي تاسو له مات سره مخ یاست که تاسو دغسې پچ همدې کوي او بېګناه افغانان په شهادت رسوي د دغسې کړنو لاس واخلي او د سولې سره یو داسې که نه وي نو موږ به خپل دریځ درته روښانه کړو
زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم زما خبرې راځي او هغه سیاسي د چارشنبې په ورځ باندې و خو نړۍ په کتابن کې واقع شوله واقعا چې دا یو ډېر بده غمیزه وله خو په دې پیښه کې یوازې د یو قوم د یو سمت او د یو تنظیم خلق ضرر من سوی یا شهیدان سوی یا زخمیان سوی ندی، بلکه دا پتول افغانستان باندې، پتول افغانانو باندې، پتول قومونو باندې او پتول افغان ملت باندې یو حمله ولا. او دلته متاسفانه چې بعضی هیوادونه او بعضی اشخاص، مغرب اشخاص چې هغوی له دې برنامه یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خلکو اندیښنو ته داسې ځواب وای:
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در دیگر ادارات ما انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. من قبول دارم که باید با کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند در هر سطحی که قرار داشته باشد برخورد قاطع صورت بگیرد.
زمان قبل ازاده رادیو آوری قدرمون آوریدون کو او سم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي: په کابل کې چې کوم کنفرانس جوړیږي د کورنیو چارو وزارت باید کلک امنیت ونیسي، ځکه چې تروریستان هڅه کوي پر دې کنفرانس حمله وکړي. حبیب رحمان افغان له هلمند ولایت نه لیکي: په کابل کې باید لاریون پای ته ورسیږي، داسې نه چې دښمن ګټه ترې واخلي. جمیل رحمان د نورستان ولایت څخه لیکي: افغانان د نړیوالو تروریستانو قربانیان دي، دوی د دولت مشان باید په خپلو منځونو کې اتفاق او اتحاد راولي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي. باوري لشکین ولسوالۍ څخه لیکي: هغه څوک چې د حکومت سره خیانت کوي باید ونیول شي او مجازات شي. حمدالله ژمن د هلمند څخه لیکي: مظاهره چان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. او حبیب الرحمن افغان له هلمند ولایت نه لیکي: طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی، په هلمند کې شته پوځیان مخنیوي نشي کولای، باید مرکزی حکومت خپل پاملرنه هلمند ته واړوي. د ازادۍ رادیو له پیاو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجله مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجله راپورونه همدومره وو. د دې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې،
د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه چې د جوړولو چارې یې څلور کاله پخوا پیل شوې وې بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزرې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندی ولېږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,480 کیلو وزن وړلی شي. دا الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. دا الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي، د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې تاسو رابولم د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې اسمت ساروانې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت پولیسو له هېواده بهر ته د قیمتي ډبرو د یوې لویې جوپې د قاچاق کېدو مخه نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د کابل کنفرانس سبا سه شنبه دایر شي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلو وره لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. او د بریتانیا د سره صلیب اداره وای د مانچستر شار د ورستی پیښې د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاوند چې 11 میلیون ډالر کیږي بس پنه ټوله کړی ده.
دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو لژمن سره سم تاسو ته د زهرو کاروان د ځانګړو خبرونو لومړی لړۍ وړاندې کوو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې لجمن سره سم د زهرو د کاروان لمړی خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. لکه څنګه چې تاسو ته ویل شوی دی د زهرو کاروان خبرونه چې په اونۍ کې یو ځل خبرېږي په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په ټولو اړخونو بحث کوي. په دې اړه به نور معلومات تاسو ته د خبرونې په اوږدو کې وړاندې شي. خو راځئ لومړی د اونۍ مهمو پیښو ته یو کتنه کوو. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي په هوایي ډګر کې د مخدر موادو د هر ډول قاچاق مخنیوی کړی دی. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان سید ګل آقا روحانی چې شاوخوا دوه میاشتې کېږي په دندګ مرل شوی، د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغې موده کې د مخدر موادو د قاچاق 15 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د نوموړي په وینا قاچاق کوونکي هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو پولیس چمتو دي چې د دوی هر ډول کړنې شنډې کړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 6000 کیلوګرام مخدره او کیمیاوي مواد کشف کړل. د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د موینیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د هیروینو د تولید یو کارخانه هم له منځه تللې ده. د افغانستان مخدر مواد پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین په ترڅ کې دازل په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شو. د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم که څه هم امنیتي ستونزې د خپل کارونو په وړاندې یو ننګونه بولي، خو زیاتوي چې دوی به د کوکنارو د اړولو لړۍ جاري ساتي. او په سویډن کې په نشو روغ دي افغانان زیات شوي. په ستاکولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه هیواد ته راغلي یو شمېر افغانان په مخدرو موادو روغ دي شوي دي. ښاغلي سحر ویلي په مخدرو موادو روغ دو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغېز کړي. له دې مخکې فرانس پریس اژانس هم د سویډني چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو زلمیانو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه غوښتنه یې کړې په نشه یي موادو روغ دي دل عام دي. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی د زهرو د کاروان لمړنۍ خبرونه ده. مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونې مطالب معرفي کړم، د دې خبرونې له مسؤل عبدالنافع همت سره د خبرونې د اهداف په اړه څو لنډې خبرې لرو. همت صاحب خبرونې ته راغلاست.
ژوندې اوسه، تشکر.
همت صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو له لوري د مخدر موادو پر ضد د ځانګړې خبرونې چې د زهرو کاروان نومیږي مسؤل ټاکل شوي یاست. که دا وایي چې دا خبرونه د مخدر موادو په اړه کوم ځانګړي اهداف تعقیبوي؟
دا خبرونه عمدتا څلور هدفونه لري چې یو د کوکنارو کښت دی، دوهم یې تولید دی، دریم یې قاچاق دی او څلورم د هغه استعمال دی.
بله، په دې خبرونه کې چې تر ډیره د مجلې بڼه لري د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي، تحقیقي راپورونه هم شامل دي. دغه تحقیقي راپورونه په کومو برخو ډیر متمرکز وي؟
لکه څنګه چې پرسونی کې څو واره راپورونه خپرل شوي دي، اول خدا چې موږ 3 میلیونه معتادین لرو، بیا د 2 میلیونو معتادینو لپاره میلیونو ډالر لګول شوي، دغسې د کښت د تخریبولو لپاره، دغسې بیلابیلې دولتي، نادولتي او نړیوالې ټولنې کار کوي. 15 کاله مخکې افغانستان د کوکنارو د لحاظه یو 0 هیواد، خو اوس له دې سره سره چې میلیونو ډالر لګول شوي دي او دولتي او نادولتي او نړیوالې ادارې کار کوي د کوکنارو کښت، نه یوازې دا چې کم سوی نه دي بلکې زیات سوی دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې د کشتو د کاچاکو د تولید او د استعمال اومده علتونه سج او د هل پر لارو چارو باندې به خبرې کوو. بل پر دې باندې کار کوو چې دا خلک ولې کوکنار کری د دې اصل علتونه سج، آیا بدیله معیشت نه دي وړاندې سوی، آیا نړیوال په خپلو ژبونو کې پاتې راغلي دي، آیا اداري فساد دی، هغه ټولنه چې
بېلابېل اړخونه
یعنی هغه ټولنه چې په دې اړه مسؤلیت لري، چې هغه کې نړیواله ټولنه هم ده، دولتي ټولنه دي، نادولتي ټولنې دي، وبګورو چې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي دي. حتی بیا موږ خپل افغاني ټولنې ته راځو، په افغاني ټولنه کې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي.
بس یوه پوښتنه هم هغه وروستۍ چې تاسو د خپرونې یو برخه چې په زړه پورې ده، هغه د ډرامې برخه ده، دغه ډرامې تر ډېره کومو مسایلو ته ځانګړې شوي دي او هدف یې څه دی؟
ډرامه مو د دوه هدفونو له مخې غوره کړې ده. یو دا چې موږ به نیم ساعت خپرونه لرو، او دا نیم ساعت خپرونه کې به په دې کې به مرکې وي، په دې کې ارقام وي، دا به شاید ټول اورېدونکو ته په زړه پورې نه وي، ځکه وچ معلومات وي. د دې لپاره چې خپرونه ډېره په زړه پورې سي، جالبه سي، د خلکو طبیعي ژوند ډېر ونږدې سي، نو د ډرامې فارمټ به غوره کړی وي. دوم هدف دا دی چې شاید موږ په ځینو برخو کې واقعي او کره معلومات په لاس را نه وړو، نو کله چې معلومات په لاس دوسره وړل، نو باید موږ د ډرامې د لارې خپلو خلکو ته پیغام ورکړو او هغو ته پوهاوی ورکړو.
مننه احمد صاحب کور ودان،
تشکر، ژوندی اوسئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د خپرونې مطالبه ته. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت غواړي د دې پدیدې پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوونی په هیواد کې د روان مبارزې لپاره ملي یووالی رامنځته کړي. په یو تفصیلي راپور کې وایي چې په تیرې ونی مرزیده کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو هڅې ولې بریالۍ نه وي. د احتیاط په برخه کې په یو راپور کې وایي چې په ایران کې افغانان په ځینو مواردو کې په جبري ډول په نشئ توکو روږد کیږي. د ځینو نور مطالبه ترڅنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدل شي. دغه ډرامه د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند دی وی عبرتناکې پیښې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې هڅه کوي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په ولای کې خلکو ته د دې پدیدې د زیانونو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړي او د هغې په وړاندې د ګډې مبارزې بلنه ورکړي. که څه هم په نړیواله کچه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځلو لپاره یوه ورځ ټاکل شوې، خو افغانستان غواړي یوه اونۍ ورته ځانګړې کړي. هاخوا د ځینې نورو نړیوالو ادارو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د د مبارزې غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د عباد الله ننځي په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج په نوم له دې اونۍ د لمانځلو څخه یې هدف دا دی چې د مخدره موادو د زیانونو او د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په پام اړتیا ده چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. دی وایي د ملي بسیج په نوم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دغه اونۍ به د جون میاشتې له 26 نیټې څخه چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري پیل شي، خو سر له وسه ورته چمتووالی دوام لري.
با توجه به موزل وسیع مواد
دی وای په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په کتو اړتیا ده چې د هیواد په کچه د مخدره موادو پر ضد ملي بسیج رامنځته شي. په دې اونۍ کې به په مختلفو برخو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه پلي شي، څو خلک د مخدره موادو پر ضد یو او په ګډه ورسره مبارزه وکړي. له دې مخکې د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی هم ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال په یوې جدي ستونزې بدله شوې او له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسي پروګرام پرمخ یوړل شي. د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج اونۍ تیر کال په لومړي ځل ولمانځل شوه، خو د شنونکو په باور د پام وړ نتیجې نه درلوده او په وینا یې په لرې پرتو سیمو کې خلک لا هم د مخدره موادو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ پخوانی رئیس محمد اشرف نصری وایي تر هغه چې د مخدره موادو پر ضد عملي او جدي ګامونه پورته نشي او بزګرو ته د کوکنارو د کښت بدیل وړاندې نشي، دا ډول اقدامات مثبته نتیجه نه لري.
په نسبي لحاظ ښه خبره ده، زه دا مخالفت نه کوم، یعنې دا هم ښه کار ده. منتها دا د دې درد دوا کیدی نه شي، دا د دې مشکلاتو دپاره د پای ټکی نه شي کیښودلی، فقط دا یو نمایشي کار ده، دهقان ته بدیل پیدا شي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا وایي له دې لارې کولی شي چې خلکو او بزګرو ته د نشه یي موادو د زیانونو او په دې برخه کې د موجوده قوانینو په اړه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د مخدره موادو پر ضد د ملي بسي چونۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی لري او له اړوندو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار کوي.
د سږ کال په څیر د کوکنارو د کښت لمانځه وړلو په برخه کې تیرې یوه نیمې لسیزې هڅې هم مطلوبې نتیجې نه دي درلودلې. د ولسی جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې د کمیسیون یو غړي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د کوکنارو د کښت لمانځوړلو په برخه کې میلیاردونه ډالر لګول شوي، خو افغان حکومت بیا هم د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د دې بوټي کښت ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو کښت او قاچاق یوه نړیواله پدیده بولي او په دې برخه کې د یوې نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار کوي. په دې اړه هم عبادالله نانزه راپور لري.
له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژنل کیږي او د نړۍ څه باندې 80% تریاک تولیدوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت د پخوا په پرتله 2 برابره زیات شوی او افغان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې کمیسیون مرستیال نقیب الله ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نامنویو له ډېرېدو سره د کوکنارو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی او دا بوټی تر ډېره بریده په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
کوکنارو د کښت په مبارزه شروع شوې ده، لاسته راوړنې مې وسته لري، خو په ټوله کې ناکامه پروسه وه. دا په دې خاطر باندې دوی وروسته کولای شي په همدومره وخت کې په همدومره زیات امکاناتو اقلا د بېسدي راټیټه کړي، بلکې نوره مچته شوه.
خدای آواز افغان حکومت نه دی چې په دې برخه کې مبارزه کوي. سربیره پر دې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد مبارزې باندې میلیونونه ډالر لګولي دي. د وروستیو شمیرو له مخې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې لس او اپینو په تولید کې 43% زیاتوالی راغلی و. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د څېړنو پر بنسټ د روان لمریز کال په بهیر کې هم د هیواد په 21 ولایتونو کې په څه باندې 2 لکه جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي د کوکنارو له منځه وړلو لپاره پر جوړو شویو طرحو باندې باید له سره کتنه وشي. د دې ادارې بیان سید مهدي کاظمي وایي
د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره پوځي قوت ته اړتیا ده، څو هغو سیمو ته واستول شي چې چیرې چې کوکنار کرل کیږي، څو د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي. سکل هم د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جوړ شویو برنامو د پام وړ پایلې نه درلودې او کوکنار لمنځه وړل شوی نه دي.
ښاغلی کاظمي اندېښنه ښیي چې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو سره به د مخدره موادو د تولید او قاچاقو کچه هم لوړه شي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې نامني او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا د کوکنارو د لمنځه وړلو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د دغه وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې د هیوادونو او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
افغانستان کې چې کوم کوکنار کرل کیږي د افغانانو د اړتیا پر بنسټ نه دي، بلکې په نړیوالو بازارونو کې لوړه تقاضا ده او د انتقال امن لارې هم د سیمې هیوادونه دي. دا په یوه نړیوال مافیایي قاچاق بدله شوې او د لمنځه وړلو لپاره یې نړیوالې اجماع ته اړتیا ده.
یو شمېر افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د نړیوالو پر رښتینې همکارۍ ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي چې څرنګه چې په افغانستان کې تریاک او نور مخدره مواد د نړیوالو بازارونو د تقاضا پر بنسټ تولیدیږي او د جنگي ډلو مالی سرچینې هم بلل کیږي، نو دې ټکو ته په پام سره اړتیا ده چې نړیوال په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي او د دې ترڅنګ افغان حکومت هم باید د افغان بزګرو لپاره د کوکنارو د کښت مناسب بدیل وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه دورزی لدولس نیمو تریوی، تکرار هرشن با دورزی لدولس نیمو تریوی.
وړاندې په خبرونه کې تاسو ته د یو معتاد د ژوند خاطرې هم لرو، او د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند د یو تریخ پړاو په اړه یوه ډرامه هم لرو. خو اوس د احتیاط په اړه په یو راپور کې اورو چې ځینې چارواکي او معتادین ادعا کوي چې په ګاونډي هیواد ایران کې افغانان په جبري ډول په نشه یي توکو روږدي کیږي. د دوی په وینا دا کار ځینې هغه کسان کوي چې افغانان په کار ګماري او د دوی په معتادولو سره غواړي د دوی مزد ورنه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
کار ته اړتیا او د ایراني مالکانو لخوا د افغانانو روږدې کېدل په مخدره توکو، دا د نور احمد دردمنه کیسه ده. نور احمد چې 13 کاله عمر لري، اوس لوسی پخې او شلیدلې جامې د فرا په خار کې ګرځي او خپل کور او کورنۍ ترې پاتې دي. نور احمد په ډیر غمجن لهجه وایي دا هر څه ورڅخه ایراني اربابانو اخیستې دي، ځکه دا یې په مخدره توکو معتاد کړی دی. نور احمد 3 کاله مخکې د ایران د کرمان په زحمت کشان سیمه کې په مخدره توکو د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوې ده. دی وایي چې هلته یې کار کاوه او ایرانی اربابانو په مخدره توکو روږدې کړې ده، او په دې توګه یې پر دوی پرته له کوم تنخوا څخه کار کاوه.
د کرمان پر شاوخوا د غواره پلچ موږ لرو ایران د کورو پر شاوخوا باندې ورې د اربابانو راته تاریخ وسکوه چې مثلا ستا صورت جوړیږي نه بیشتر ول خشت میزنی په دا رقم رزر بالا ما بنور ته ورشته پیسې مثلا د پیسو د حساب ګرځه بده ګرځه ولې نه زبم خمار بوم یسه خواته مم نسول شي ورسم بس مش کردغه چې تاریخ بره تراوړه.
نور رحمت د زین ایرانیانو اربابانو نمونه هم اخلي چې نموړی په مخدره توکو روږدې کړي دي. دی وایي دغه کسانو دی او د نموړی ورور هر ورځ مجبور اول تر څو مخدره توکي استعمال کړي.
اجي هر سال یې ورته ویل در اجي عباسي ویل ما د ویپور یې ورته ویل دغه د کرمان په دشت زحمت کشان ورته وایي د اربابان خو بیخي ډېر دي. نو د بافور یې به راوړه په مینځ کې بکشې شو ښه سیر تاریخ یې به راوړه په دغه رقم معتادان کړو.
نور احمد تر 2 کاله زیات له دغو ایرانی اربابانو سره په کرمان خار کې کار کړی دی، خو هغوی هیڅ تنخوا هم نه ده ورکړي، ځکه چې د مخدره توکو له واکه غورځولې وو چې خپله او د خپل ورور تنخوا د ایرانی اربابانو څخه واخلي.
تر دغه نن ورځ پورې زما او مادر ورو پیسې شاید تر 30 مليون تومان له حسابه چې موږ پر دې باندې پر ایرانیانو چې وسوځېدلې نو مسو اخیستلی نو مدرک پردلل مستند چې کان چې موږ راوړه ورته موږ ښه شوله بله هر چې چیغې پغې شکایت.
خدا یوازې نور احمد نه دی چې د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توکو روږدې شوی دی، بلکې په سلګونه داسې کسان شته چې ایرانی اربابانو خپل د کار او غلامۍ لپاره روږدې کړي دي. مومن یو بل معتاد دی چې د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوی دی. دی وایي چې ایرانی اربابانو به ورته ویل چې د زیات کار کولو لپاره باید مخدره توکي استعمال کړي.
همه ایرانی ها نه میده بخاطر کار میگاهی کار خوب میکنه آدم چالاک هسته چند روز مدار کار میکنه همه ارباب خودش میوردم این تریاک میداد گفت بکش بکش.
په فرا ولایت کې مدني فعالان هم د ایرانی اربابانو لخوا د افغانانو روږدې کېدو اندېښمن کړي دي. ابراهیم محمدی په فرا ولایت کې یو مدني فعال دی او وایي چې ایرانی اربابان تل هغه افغانان ځوانان چې د اړتیا له مخې دغه هیواد ته د کار لپاره ځي روږدې کړي، چې دا کار د افغانانو په وړاندې یوه لویه جفه ده.
نو جوانان هست که به کشور ایران مهاجر شدند و وقت مهاجر شده اوجا کارهای شاخر ایرانی ها سر از اینا انجام میدادم و ارباب یا بادارای از اینا یعنی به شکل غلام از اینا استفاده میکرده و بعد از اینکه خسته میشه جوانا بر از اینا مواد مخدر پیشنهاد میکرده.
اخوا د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس عبدالجبار شایق وایي چې په دغه ولایت کې کابو 50,000 معتاده کسان ثبت شوي چې تر 90% پورې په ایران کې روږدې شوي دي. د نموړي په خبره په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا د افغانانو روږدې کېدل د اندېښنې څخه ډکه خبره ده.
نظر به احصایایی که ما معتادین خود د شفاخانات اضافتر از 90%
زیاد دغه احصایو یش مرله مخې چې معتادین په روغتونونو کې تداوی کړی دي تر 90% زیات کسان په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا په دغه مواد روږدې شوي دي او وروسته افغانستان ته لیږل شوي چې دلته هم د ټولنې د وژو بار ګرځېدلې دي.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي که په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي د نور احمد په شان ځوانان به مجبور نه وي چې ایران ته لاړ شي او هلته د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توکو روږدې شي.
نور احمد چې اوس یې هر څه له لاسه ورکړي، بیا هم هیله مند دی چې په هیواد کې نور ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي تر څو د ایرانیانو لخوا روږدي او معتاد نه شي.
په افغاني ټولنه کې معتادینو ته په خسترګه نه کتل کیږي او د دوی په وړاندې تل کرکه ښودل کیږي. خو دا چې خپل معتادین د خپل ژوند حال څنګه بیانوي او دوی د ځان په اړه څه فکر کوي دا په خپل له معتاد څخه واورو.
نوم یې احمد دی، د وردګو د ولایت باندې چک دی ولسوالۍ. والله موږ په ایران کې مواد هم نه پېژندل چې دا مثلا معتاد لري او سړی عملي کوي. همداسې په تقریر تقریر چې عملي شو په وخت کې چې کتل زه ترې ورسره ګرفتاره شو. اول هم چې شروع وکړه چا شو زه ترې چا سه نه یو کول دوه کولم چا سه کول پسې تاریخ شول د تاریخ نه بودم پسې شیشې وپټېد او تا کوله نه شو. احتیاط په دوره کې اصلا خپل خاصه سړی د لسور کوي، هم مذهبي هم دینی هم اجتماعي. ځینې انسانیت د چوکاټه وځي پکات په دوه فکر کوي چې د کومه ځای پیدا کوم او په کومه لوري مصرف کوم. د هر لور نه بخبره وي، نه دوست پېژني، نه سړی دښمن پېژني، نه په یخ پوهېږي، نه په ګرمۍ پوهېږي، نه په ښه پوهېږي، نه په بد، نه شرم لري سړی. یوه خاطره جالبه ده چې ډېره مثلا یادماندنی ده، د یاد مې نه وځي. زه اول و چې د موادو د خاطر از تعلق کله پېرون کې بندي شوم، د غوزه چې خلاص شوم بېګا ورسېدم کور ته افغانستان ته راغلم. پلور مې چې زه ولیدم چې زه عملي یم په نه بجې دګې زه سکته وکړه، سکته قلبي د وردګ نه مې انتقال کړم کابل ته. دا چې سکته وکړه اصلا سترګې پوته نه کوي، نه وغږېدم. کابل ته چې راورسېد د امبولانس وار مې وټکو چې بریکې ونیوې، څه وایې؟ زه مو عملي یم، موټرون ته مې ویل خمار یم. یو کور وکړه چې په دغه کابل کې هر ځای کې مواد مواد پرېښون دي موار والا پنځه سوه روپۍ مې ورکړې هغو ته. نو د مواد ځای ته وروستم، نو مواد مو واخیستل. زه تیبې ته راوختم، ټول شی مې هر څه لازمي ابزار یې دا مې ټول واخیستل. نو موټر ته چې لاړم د پلورم تذکره کې پروت و، نو زه پښو ته ناست وم چې د لیتر مې ووایه ټاکې شو. بیا یې سترګې پورته کړې، اوښکې پرې راغلې. اصلا د ده وروستی آخرین ور و چې د سترګې پورته کړې، مخکې دغه نه بعد دغه نه اصلا سترګې پورته نه کړې، نه وغږېدو. حتی چې بیا وفات شو خدای پکې دوی وښي چې جنازه مې یوړه وطن ته، دوستان را تلل مثلا دښمن را تلل د جنازه لپاره، ولې زه خمار وم. لاړم اتاک ته، هلته مې نشه وکړه چې رولتېدم پیدا شوم. تقریبا څلور پنځه بجې وې، جنازه هم تللې وه. داسې د کور نه برسېره یوه تپه ده، دوغونه د ادیره کوری. نو پکات ورومه کړل چې بده خو ول ورول هغه وخت مو هیڅ وخت نه ویری. او دا ډیره بل خاطره ده.
هغه کسان چې د یو څو پیسو د غټل لپاره ځوانان له داسې حالت سره مخامخ کوي، کله نا کله دوی هم په خپل ژوند کې د هغه بد عواقب ګوري. د دې وبیلګه په ډیر ډرامه کې واورو چې د خبرونې مسول عبدالنافع همت برابره کړی ده.
او ولې خو په خیر سره شوله اوس به نه دادم یې ور واچوم تا د ریزه
خزي او خزي چیرې
دا دې دلته پات پات خانه کې یم څه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
د چی شي مبارکي راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
و سره په دا باکس کې چې دي
ټول خبره په دا باکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چې پیسې دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا ده وګوره.
و سره دا دومره پیسې دي له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه تریاک دې خرڅ کړل.
او
و سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله. همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زه ټوټه مې راڅه جلا سوې، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
خبر خزی تو اوس د اکرام خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا بسی. اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هیڅ پام نشته.
خزی خدای ته صبر وکړه، اکرام خو زما هم زوی دی. خو څه وکړم، په ژړا خو نه پیدا کیږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه. بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سالم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ښځې، دا د سره زر مو خو رانیوله خیره سره. اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازې کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
ښځې، دغه د مغازې ته خو راغلو. وګوره، هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ، یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم. ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلې. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا، پرېږده، زما سره ماتې نشته. تا پوډری ده، په پوډری به زړه نه سوځې.
پوډری دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی وخت را بچه، وخت
مورکه یو خوده دی دزړه هغه ارمان پوره که.
سړی، ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان چې سم، ته چیرې وې؟ زه یې مور دې ستا بلا واخلي.
دا ټول زما ګناه.
څه دې ومنم؟ دا څه درباندې سوي دي خدایا؟ قربان چې سم، دا کالي چې څنګه ټوک ټوک دي سوی جانه.
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوګنار کړل. ما پر نورو زهر خرڅول به او پیسې مې ګټلې، خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. خونه ولرئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه، د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو. د اړیکو شمیرې 0999405340، 0978225.